سلامونه او خې چارې د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هر کله کوم د لغمان ولی وای یو سل لستنه چې لوړ پورې امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي په دې خاطر نیول شوی چې وسلوالو طالبانو سره مقاومت نه کوي ملي خائنات
او وزپوي رپلات په تور باندې اکثریت
کسانی وسیږي په دې اړه چې په دغه سمواردو کې د افغانستان په وزي تعلیم نامه څخه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو لوی او پوسره ممرکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکوي
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېښت کورنۍ چې وطن یې پرېښی وو په تېره یوه اونۍ کې بېرته افغانستان ته راستنې شوي دي
تقریبا څلوېښت کور راغلي نور هم په راتلو کې دي امید په خدای
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2021 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله خو تر هر څه مخکې احمد تکل د افغانستان او نړۍ د ریاست مهم خبرونه اوروي
سلام د لغمان والی وای پر محترلام او نور سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول شوی ملګری ملتونه وای چې مرستندوی ټولنې په افغانستان کې خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي او ریان ایر هوایی شرکت په مینسک کې د خپلې الوتکه جبري کېنول د یرغمل نیونې قضیه بللې بشپړ خبرونه د لغمان والی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز محترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبول دي رحمت الله یارمل نن له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل چې په بیګانۍ جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي ښاغلی یارمل زیاته کړه چې په محترلام کې له بیګانۍ جګړې وروسته وضعیت اوس عادي شوی دی
د کوونکی خپل مکتبونو ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوی ده د ښار ان شاء الله ښه طرف ته رسیدي
ښاغلی یارمل پر محترلام خار د طالبانو له بیگانیو حمله وروسته نن سهار د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلولس تنه پوځیان د وظیفوي غفلت په خاطر د تحقیقاتو لپاره مرکز کابل ته واستول د طالبانو ویان ادا کړی چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو اوه دېرش پوستې نیولې دي ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بیگانیو حملو هدف د محترلام نیول نه و په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي ملګری ملتونه وایي چې د بشری مرستو رسوونکې مؤسسې به په افغانستان کې خپل فعالیت جاري وساتي او میلیونونه اړو افغانانو ته به د بې پرې مرستو رسولو ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې د روانې جګړې د غذایي مسؤلیت د ستونزو او د کورونا د وبا د ناوړه اغیزو په نتیجه کې په تېر یو کال کې د هغو افغانانو شمیر دوه ځلې زیات شوی چې بشری مرستو ته اړ دي بیان زیاتوي چې د دې وضعیت په نتیجه کې د بشری مرستو رسوونکو ټولنو پتیله چې په افغانستان کې د خپلو بدلیدونکو عملیاتو بیا ارزونه وکړي په بیان کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه شوې چې ملکي وګړو د بشری مرستو رسوونکو او نورو مرستندویو ټولنو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي د افغانستان سازمان خبرداري ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي د افغانستان سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څنګ مشر یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوې ویلي افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوه لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسېدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان یې د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنې سره کار وکړي دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي لازادۍ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د یولس ورځنۍ جګړې په پای کې د اوربند له ټینګېدو وروسته منځني ختیځ ته ځي بلینکن نن له واشنګټن څخه د اسرایلو پر لور روانېږي او له هغه وروسته به لویدیځې غاړې اردن او مصر ته هم ولاړ شي بلینکن نن په یو بیان کې ویل چې د دې سفر پر مهال به له اسرایلي مشرانو سره په کتنه کې د اسرایلو د امنیت لپاره د امریکا د اوسپنیزې ژمنې ډاډ ورکړي بیان زیاتوي بلینکن به همداراز د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغو هڅو ته دوام ورکړي چې هدف یې له څو کلونو غفلت وروسته د فلسطین له خلکو او مشرانو سره د اړیکو رغول او د هغوی ملاتړ دی د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د وروستي تشدد په ترڅ کې له 250 زیات کسان چې ډېر په غزه کې وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې او ایران موافقه کړې چې د هغه توافق موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځوي چې د تهران د اټومي تاسیساتو تفتیش ته اجازه ورکوي. دا موافقه هغو ډیپلوماتیکو هڅو ته نور فرصت برابروي چې هدف یې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې خوندي کول دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن په ویانا کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه جزئیات چې مخکې موافقه پرې شوې وه د روان جون میاشتې تر 24 پورې تمدیدېږي. په IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی هم پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر تایید کړی دی. اوریانیر هوایی شرکت د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې الوتکې جبري کېنول د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل نیولو او شوکې قضیه بللې ده. د ریان ایر د الوتکه چې پرون له اتن څخه ویلینوس ته روانه وه د بامی برید د ګواښ په پلمه منحرفه شوه. یوې جټ الوتکې د بیلاروس پلازمینه مینسک ته سکورت کړه او چې پر ځمکه کېناسته پولیس ورننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامان پرتاسیوی چې ونیو. د ریان ایر اجرایه رئیس مایکل اولیری نن د ایرلند له نیوز تاک راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
I think it's the first time it's happened to a European airline but I mean
فکر کوم دا لومړی ځل دی چې د اروپا یو ایرلاین ته داسې پیښیږي. زما هدف دا دی چې دا پیښه د دولت په ملاتړ د الوتکې د یرغمل او د دولت په ملاتړ د شوکې قضیه ده.
له دې پیښې وروسته د اروپایي ټولنې مشرانو نن د دې ټولنې د سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه دی. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه یویش. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه درویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شپارس. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه نونس.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د لغمان ولې وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمیر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. رحمت الله یار مل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت ملي امنیت او پراتفي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر مهتر لام خارې د طالبانو برید په شاتم به ولی او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. دفاع وزارت غراز ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو لورو پر مهتر لام بریدونه کړي وو. نور په دې راپور کې
پر مهترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته د دې ولایت والی وایي ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونو بېل کومې نښتې طالبانو ته پوستې ورپرېښې دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه په ورځ په مهترلام خار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تور یې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال معلم قسیم په ګډون یو سل لس تنه نیولې چې کابل ته لېږدول کېږي.
اول ورځ په قران الله سيوسي دي قسم دي کړي دي صاحب دي کړي دي زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفې او د دې ټول کار ساتم او د دې شوش خاورې په نن چې تک په واک سوي نه درځلې تر ما ولته کېره د امنیت ملي د ماوین او کاتب په شمول یو سل لس کس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې لوی تاریخ له تغیرات راځي شل کاله مو وسه شل کاله غصبونه وخت پیسې پیدا کړې پرتګې واسطه لري یو ځای بل ځای ورسره نن تک په بدخش کې نه دي سوي تر ما تیر
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت خشي. بلخو افغان پوز وای د لنګار اول شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر مهترلام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د دې ډلې ته یې درنا مرګ ژوبله اړولې ده. د د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېره شپې راهیسې د مهترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارند.
د افغان پوځ لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیره شپه وویل د لغمان مهترلام کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې د دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وباله، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې له پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبله نه ده اوښتي بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي.
وړاندې په دې اړه چې په دغسې مواردو کې چې د وظیفوي غفلت په تور پوځي چارواکي نیول کېږي د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړې، خو بیا هم د لغمان په وروستي امنیتي وضعیت کې تم کېږو. نن مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د مهترلام څنډو ته ورسېږي. آیا تاسو ته دا ناڅاپي و؟
نا پافی هم نشور سوالی دغه د څو مودو رئیسی د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت رئیسی د غوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو یو ولایت په نشه کړی وو. نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلې وو. مشرقي زون کې دوی په نشه شوی ځای لغمان. نو نا پافی هم نشور سوالی د وخت څخه هم دوی پلان وو ناڅاپه نه دي خراب شوي، نه ببره هم نه دي شوي. ولسوالۍ کې هم تر هغه وخته پورې څه مشکلات وو، خو دا ځلې هغه ځینې ولسوالۍ پریشي یوازې پر مرکز مهترلام باندې حمله وکړله.
اوس لغمان ته مرستندویه ځواکونه هم رسېدلي دي. د تاسو فکر باندې اوس هلته وضعیت څنګه دی؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د ښځینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې هغوی خپل ازموینه ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وګړي تصویر نشر کړی. نو په دې معنی چې ټولې زده کوونکي خپل مکتبونو ته تللي دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکي په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوی ده. د ښار ان شاء الله ښه طرف ته رسیدي.
والي صاحب، جګړه اوس په کومو ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کومو سیمو کې د مهترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کومو ولسوالیو کې جګړې روانې دي؟
اوس موږ په تاروزي عملیات او تشکیوي عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه شمی یا هغه پوستي چې یو ډول نه یو ډول مندلاسه وکړي به هغه دته ونیولای شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د برید یال ته د ګډوډۍ ریپورتونه ورکړل شوي وو. په مرکزی مابس کې اوس وضعیت څنګه دی؟ وایې بندیان خوب نه وتلي؟
پر مابس باندې برید پر مابس د غمر نه و، لکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې برید وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو ته راښکوه ولیدي چې ټول وترواله ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دغه مابس په ساحه کې دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شهیدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس ته کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم بندیت شېدلې دي، هر څه پر ځای دي. اسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوو ورځو کې خصوصا د مهترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلی شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
موږ تر دا مالا پورې دغه مهترلام د ښار د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درل او درې کسه ډېر سرسرکي زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې ښودلې دي چې یو شمېر سرتیري په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي. یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خودسرانه اوسې پرې ایښي وي او دوی رارهي مرکز طرف ته وویل چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بېله کومه منطقه او دلیله د پوستو پیښدون کې څرنوالي ته معرفي شوی دي. ځینې کسان د هماغه تشویش له امله هم هلته تر اوسه پورې مرکز ته نه دي راغلي. د یوې پوستې سرتیری د دشمن سره
د تلفاتو په اړه په تاسو په مطبوعاتي پاڼو کې د لغمان د ولایت د رسمي مطبوعاتي دفتر په پاڼو کې ځینې عکسونه خپاره شوي دي. دقیق شمېر راته نشي ویلی چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده په دغه بریدونو کې؟
شمېر نو د پاکستان ځینو ښارونو په هدیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او په کوم اندازه رسېدلي دي، خو ترانه تلفات کار طرف کې ورته اوښتي دي. حتی دا اوس هم اجراس پر کېږي او همدا پروسه دوام لري.
دا د لوړ پوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړله چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوي دي. د دغه په اړه کله وضاحت راکړئ؟ په دې کې تر کومې کچې پورې کسان شامل دي او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت یې کړی او که نه له طالبانو سره جوړجاړی کړی، یا دا تورونه فرق کوي؟
د دې تعداد تقریبا 110 کسان ته رسېږي او حتی د ملي امنیت ریاست معاون په ساتنه کسان پکښې کې دي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دی او د پوستې بېله دلیله پرېښول خپله ملي خیانت دی. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان یې ورته وي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لویه لاره تیریږي. دا لاره کابل پاکستان هند سره وصله یي، یعنی معنا دا چې ول مهمو لارو د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت اوس څنګه دی او تاسو څومره ډاډمن یئ چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لاره کې اوس څنګه دا مال ستونزه نه ده پیښه شوې. لاره کې زموږ قوتونه دای پر ځای دي او هیڅ نه ستونزه نشته. زرهاو کسان پر همدې لاره باندې روزمره تګ راتګ کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مره پرې نه دی اورېدلی. په دې معنی چې لاره کامل ده، زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او انشاءالله ستونزه به نه پیښ شي.
د لغمان ولی رحمت الله یارملو چې د دې ولایت د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه راز د مهم واوریدل چې خغلی یارمل وی یو سلو لستنه چې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم پکې شامل دي نیول شوي، په دې خاطر چې لوسله والو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی او کابل ته هم په دې خاطر سول شوي چې ورڅخه تحقیقات وشي. په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي وړاندې مو د امنیتي او دفاعي چارو لپو او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخه موارد د لغمان ولی رحمت الله یارمل وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. د ښاغلي یارمل په خبره یو سلو لستنه چې د دې ولایت د امنیتي د ملي امنیت او پراتیوي مرستیال هم پکې شامل دي نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوي دي. په دې اړه مې نن مخکې په دې اړه چې په دغه مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو لپاره او د افغانستان دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه، په پیل کې ښاغلی وزیر د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي نظام نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي د تعلیم نامې له مخې کټګوري لري. لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی خو دوی په خپل باندې ازه خوشي کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي. دوی یو به تنبیه وي چې رتبه تر نه واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي چوکي ورکړ شي او که ګناه پکې ډیره وي ځینو ته حتی بندیخانه ته ولېږل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی بېدل وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلې ور باندې تاوان شي. څلورمه هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یا امیر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړي او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتختيږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېری سنگینی جزاګانې چې دایمي باند او حتی تر اعدام پورې کېدای شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره. ګناه ډېره کمه وي انضباطي جزا ورکول کېږي او که ډېره زیاته وي په کټګوري باندې تقسیمېږي هماغه خپله جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښې په ارتباط د لغمان والي وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خو دا هم ثابته نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوئ چې که چیرې دغسې وضعیت دوام وکړي له پوستو څخه خلک ووځي او مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته وکړم چې دا د دښمن له خوا نه رواني جګړه ده، په ډېر شدت باندې جریان لري. دې ته باید زموږ دولت، وسلوال پوځ، دفاعي او امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي، د دښمن د رواني جګړه شنډه کړي او په خپله باندې هم د هغې پر ضد باندې رواني جګړه پیل کړي. دا د سرتیرو پر روحیه باندې ډېر بد تاثیر کوي چې څوک موضوع خوشي کوي او شاته راځي او هغلته وسلې او هغه دښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې ځي او موضوعګانې نیسي. د دې باید مخه ونیول شي، په هر شکل چې کېږي باید مخه ونیول.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډېرو هغو پوستو کې چې وروسته یې سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کېږي، مهمات نه ورسېږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کېږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشي کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
نه، اصلا خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویلې چې کچېری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوځ یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دې ته نه خیانت وي، نه غفلت وظیفوي وي. دوی مجبور و مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي، مګر داسې نه چې وتښتېږي. دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موضوع باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورورسیږي د هغوی سره ملګري شي. مګر که داسې وي چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پرېږدي یا دښمن ته تسلیموي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خود افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څاري، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوستې یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغلته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتي او نه سیاسي او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشوه کولی. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد و چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله، هغه هم مات شوی و، نور مرسته نشوه کوله. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي، ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدې کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري. نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کېږي چې ټول کاملا مایوس شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پر صورت چې وي باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکي جګړه کې به یو سړی ولګېږي مړ به شي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبري، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدا نه خواسته انګیزه خرابه نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خرابه نه شي، مورال یې خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو تر څنګ ودرېږي او په خپل په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خرابه نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغان هندوانو او سکانو شاوخوا څلوېښت کورنۍ چې وطن یې پرېښی وو په تېرې یوه اونۍ کې بېرته افغانستان ته راستنې شوي دي. دا خبره په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نارندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وکړه.
له خغلی خالص سره مو مرکه کړی لومړی د تازه راستن شو کورنۍ په اړه وای
تر کوم حال نو څه کان څه په دا اخري اده د شور بازار یا نای اول د کابل د ټول اولاړ هندستان ته نو حالت سمرسته ور سره نو شو مشکلات ده کې یو ډیر سروي فامیل پر ته په کابل کې راغی نو بیا موږ هڅه کړې چې وات رئیس د جمهور سره وګورو او زمون کې دې لپاره امکانات برابر کو خوش بختانه سے موږ د پاره په رئیس د جمهور لازم هدایت ورک اداره مور ته او د مرستو وزارت ته پرون تقریبا تلويخ کسانو د پاره ته یو د کلام هر یو کس مواد راوړو او ډیر زیات راوړو او نقدی مرسته هم د دې په عادي کې کیږي موږ سره او د سرپناه خبرې هم روانې دي وزارت شانسازی سره چې موږ وکول شو د سرپناه هم توضیح کی.
آیا دغه مرستې کافی دي که څنګه او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ تاسو د وکیل په صفت باندې راضي یاست که څنګه؟ څومره مطمئن یاست چې بیا سکان او هندوان هدف ونه ګرځول شي؟
موږ تاسو ګورو چې څلوېښت کاله دا ظالمان په هیچا رحم نه دی کړی، نه د موږ مسجد پرېښی، نه د موږ درمسار پرېښی، نه د موږ شپخانه پرېښی، نه د موږ افغانستان خلک دي. نو حکومت موږ سره مرستې کړي دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټوله تدابیر د امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو دپاره عسکرې ورکړي دي، پنځه تر لس عسکرو پورې موږ د کابل او د ننګرهار ټولو درم سالو تدابیر خپل حکومت نیولی.
څومره کورنۍ ستنې شوي وي ټول هند ته او څومره بیرته راځي په راتلو دي افغانستان ته بیرته؟
تقریبا سل کوره، یو سل لس کوره تللي او څلوېښت کوره راغلي، نور هم راتلو کې دي. امید په خدای نور هم راځي او د حکومت په نسته موږ سره همیشه یې کړی، همیشه یې خپل شفقت موږ ته ښودلی او زه خپل د جمهور نه او د ازادي کابینا نه همیشه تشکري کوم چې د موږ اواز همیشه اورېدلی.
په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازی نارندر سنگ خالص او 22 کلن کولراج سنگ چې نه میاشتې په هند کې تیرې کړې او نوې خپل مور سره بیرته کابل ته راستون شوی، شیبه مخکې راته وویل چې هند ته د کډه شو افغان هندوانو او سکانو څه ډول وضعیت ده؟
خب بعض مشکلات هایی بود اوجا و دیگه از ما ویزه ما اکس ویزه بوده، ما صرف انتری کرده می تونستیم به حساب هند، اگر پس اگزیت می کردیم ما باید دوباره ویزا می گرفتیم. با خاطر از اون ما آمدیم دیگه، اونجا مرض زیاد شده بود دیگه، توجه برای ما نبود اونجا دیگه، به حساب ما رفته بودیم خاطر از این خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را می خواهد. اما اونجا که رفتیم UNHCR برای ما کارت رفوجی را بخی منع کرد، نداد برای ما دیگه. مشکلات ها زیاد تو به خاطر از ما نمیتونستیم در اوجا زندگی کنیم، به خاطر که مصرف و بعد از یک قرنطین شد دوباره مشکلات ها زیاد شد در اوجا.
دوشت کلن کولراج سنگو چه نوی لخپل مور سره لهند بیر تا کابل تسون شوی او واموردل چه حال تا پا هند که دی افغان کدوالو آغا چه کور کرده شوی او سکانو چه دول وضعیت ده؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ایتالیا د 2023 کال یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. له ټول اروپا د سندرغاړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې برخه اخیستې وه. نور به په دې راپور کې واورو.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو، د یوروویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. د یوروویژن فاینل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوې. شاوخوا درې نیم زره نندارچیان ورته ناست وو. په تلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فاینل کې سره مخ شوي وو او هر یوې د اتلولۍ دعوی درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دا له 1990 کال راهیسې د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا دریم وار اتلولي وه. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید له اتلولۍ وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسه یو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. په څو شېبو کې زما هم